سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې تاسو مخک د ازادي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور بجې ساته ته هم لري د سارلش په ګوډه مخام تر شپه په پلان د سپونو نسیو شي پنځه وش مترو او د مخام لښ په ګوډه سهار تر شپه په منځني ته پات دول شپه نویس مخک غوړي دلای شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د رواني اونۍ د اورښتونو له امله په بامیان، غور او غزنی کې یو شمیر لارې وتړل شوې. د کابل کندهار لویه لار هم پرون بند وه چې بیا وروسته پرانیستل شوه. په سالنګونو کې له یک شنبې راهیسې لار تړلې وه او نن سهار د طالبانو د فواید امنی وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړی خو ویلي و چې لا هم په سالنګونو کې واوره اوري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې او بارانونه وي. د اروپای ټولنې د کډوالو ادارې نن یو احصایه خبره کړې چې لمخې په 2023 کال کې په اروپای ټولنې کې د کډوالو د درخواستونو شمیره 3500 کې زیاته شوې ده. دا شمیره له 2015 او 2016 کلونو راپدې خو چې د کډوالو د درخواستونو شمیر د اروپای ټولنې په غوړو هوادونو کې خې بي ساري و تر بل هر وخت لوړ ده. د اروپای ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور لمخې په 2023 کال کې د اروپای ټولنې په غوړو هوادونو کې کډوالو د منلو 1,000,000 عریضی سپارل شوې دي. په دوی کې تر ټولو ډیر کډوال نوموړی د سوریه او بیا د افغانستان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ناټو د غړي هیواد البانیا پلازمېنې تیرینا ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به د البانیا له دولت سره د اوکراین په ملاتړ د یوې سرمشریزې کوربه وي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی په یو پیغام کې چې په ایکس پاڼه افغاني ټویټر خپور کړی ویلي دي چې د البانیا له صدر اعظم ایډي راما سره د نننۍ سرمشریزې هدف له کیف څخه د ختیځ اروپا د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. لدی سره چوخ پیاده اوکران هوایی دفاعی ځواکونو ویلی دی چې ننی لسغه په ایران کې جوړ شوی بپل ټالوته کې نسکوري کړی چې روسی ځواکونو د اوکران د دوو جنوبي سیمو په لګو رتو غولې وي. د اوکران پاوز د فیسبوک لارې په خبره کړی بیان کې ویلی دی چې د دوی سرتیرو د الوته کې په اودیسیا او میکولاف سیمو کې نسکوري کړی دی. تر اوسه پر ځمکه د دې الوتکه د ټوټو د خوځیدو له امله د سر مال د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د افغانستان او لنګ ترمنز د پایل شوی یوازینی ټیسټ سیالي په نوړی ورځ د افغان لوبډلې د توپهنی پانی پاتو پای ته ورسیده او په یو سل 55 منډو ټول لوبغاړي لاس ورکړ. یا د سلیشن نن سهار د کابل پوخ لسنی می پایل شوی و په چا افغانستان ګټلې وو تو په چونه انتخاب کړی و په بخښنې سره توپ توپچونه انتخاب کړی و. په افغان توپهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکخو او په 3.5 منډو وسوځید. د غراس کریم جنت په 3 نه سوځیدلو منډو پاتې شو. په نوموړی پانی کې ناصر جمال او رحمت شاه بیا په 0 باندې وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورعلي زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په نوموړی ځل په ټیسټ سیالیو کې ولوبید په 5 منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه. د الین په توپ چونکو کې مارک ایډر 15 کپر او ګریګ یانک 22 افغان لوبغاړي وسوځول. له هم د نن ورځې تر ډیر زیات ورونه پاتې دي چې الین په کې خپل توپ هنه پیل کړی ده. په 4.6 ورونو کې 19 منډې کړي او یو وکټ یې لاس اور کړی ده. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته تم شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا مخ په خرابېدو ده. له دې سره جوخت به بیا د لیکوال، شاعر او د مینې د مجلې مسؤول مدیر عزت الله ځواب چې د طالبانو په بند کې ده وضعیت ته هم تم شو چې زوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا هم لا د طالبانو په بند کې دی. بل پلو په روستیو کې د واور ورېدو له امله په ډېرو ولایتونو کې لارې بندې شوې دي.
د خراب سرکونو لوجه د کلیو او لری پرتو سیمو خلک نسی کولای اسی بازار ته او حتی د خرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي.
د اوسیدونکو په وینا باندې دغه سړکونه چې خامه وو د واور ورېدو وروسته ډېر ګډوډ شوي دي. همدارنګه په دې اړه به هم درسره راپور ولرو چې هغه کسان چې معلولیت لرونکي دي په افغانستان کې د امکاناتو د نه لاسرسي نه شکایت کوي.
معلولین ته د هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې.
د افغانستان د لوبې په اړه به وروستۍ جزئیات درکوو. نور مطالعه به مشته ملتیا وغواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبرې خبرونه کې موزه فریده سیال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانې یو. د خبرونه نوړی مطلب راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی وايي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا د خرابېدو په حال کې ده. ښاغلی بنج دا څرګندونې په خپل نوي راپور کې کړي دي چې تمه د سبا د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانو نجونو ښځو بشري حقوقو ته د طالبانو بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده. اخوا یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دې وضعیت ټول نجونې او ښځې دې ته اړ کړي دي چې له ډېرو ستونزو سره مبارزه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابیږي. د بینټ دا څرګندونه په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بینټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو خوځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ په راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقونو وضعیت له امله، بلکې د بشري حقونو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض له امله هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خوالی ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یو شمېر برخو کې د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې هم پاتې راغلی ده چې یوه بېلګه یې د بخښنې فرمان عملي کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپورټر په راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا ستایل شوې، خو دا هم لیکل شوې چې په دې راسته راوړنو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. ښاغلی بینټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي په دوی لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي، ځکه د دوی له قوله دې وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی د افغان ښځو د ځورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي، چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته یې تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېرې ځپلې دي.
په موږ ټولو یې ډېر منفي اغېز کړی دی. تر څنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلې، بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر له دې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شویو سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرونکو شرکتونو یو شمېر مسؤلین چې موټر یې د کابل او شمال ختیځو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې اوس د سالنګ لار هم تړل شوې او مسافر د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. په ځینو ولایتونو کې بیا د طالبان د حکومت سیمه ییزو چارواکو هم دغه ستونزې تایید کړي دي، وایي چې له واورو سره د لارو د پاکولو هڅې هم پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې سوې ده، سړکونه خام دي، سړکونه خراب دي. خراب سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان، شغنان او دروازه ها ولسوالۍ سره نخلیدونکي لارې بندې دي. که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علی زاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل، بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسی د سخت واورو او طوفانونو له امله په تیره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حاجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست له واورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبې سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. مخکې لدې چې بل راپور راواخلو، د افغانستان او د لند لوبې وروستي جزئیات شپږم اور شپاړس منډې شوي او یو لوبغاړی اوټ دی. دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤل مدیر عزت الله سواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته لا هم هغه د طالبانو په بند کې دی، خوش شوی نه دی. د عزت الله سواب مشر زوی نصرت ارمان د نظر ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هغه د پلار د خوش کېدو په تړاو په نړنیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې تر اوسه یې لا نه دی خوشې کړی. عزت الله سواب چې د مینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینی مجلې د چاپ خپرول له امله تښتول شوی او بیا شکنجه شوی و. ورزو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لیکوالانو، ژورنالیستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پل چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وای لمړیو کې په کابل کې بیا لا بیلو طالب چارواکو دوی تښمنه ورکړه چې خغله جواب به بیرته خوشی کړي، خو په خبره یې نو موړې تر اوسه طالبانو په بند کړي. خو دا چې خغله جواب ولې نیول شوی، مشر زوی نصرت ارمان په دې اړه وای:
د امارت مسولین وای چې هغه مل شراب سره نیولې. په لمړیو ورځو کې مقتدی هغه د راخوشی کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوی او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو شل کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت یې نه لره. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار مې یا چا تیرویستی او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي: عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تښتول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړېږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو، شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي، هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی، او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک په وړاندې ونغږي.
دا چې عزت الله زواب ولې نیول شوی، مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو: د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کېږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تېر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په ژبه په چارواکو توندې نیوکې کولې. په افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته یې هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې 16 خبریالان نیولي دي. ویلي دي چې نیول شویو خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی، او دایکندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبانو حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته تم کیږو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمېنې ته رسېدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشریزې کې برخه واخلي. د دې سرمشریزې هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراخېدل یاد شوی دی. تفصیل احمد چیبرناورو.
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د صدر اعظم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمېنه تیرانا کې جوړه شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانک یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشریزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانک کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او ښه راغلاست ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګووینیا او مونټینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسېدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثر یې د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسو چې په خواد سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیایان دي، په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو مرستندوی سازمان په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 2% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري. دې سازمان دغه راپور د یوې سروې پر بنسټ چمتو کړی دی چې د دوی د مندونو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو په پرتله کم دی. یو شمېر معلولین هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د روڼتیا له نشټوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي. تفصیل په راپور کې اورو.
د ګراوند تروث سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندویه سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% یې بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوملیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړي چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دي د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند تروث سولوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبزپوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوچۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړې او
شما حق دارین.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
او زمون هیله هم همدغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوی ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت همدغسې دی د کار. زما هیله هم همدغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې له هم د دغه ولایت په مرکز لخکرګاه ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول ماهیان نیول کېږي او نسلې د ورکېدو په حال کې دي. هلمند میشتي وایي چې په تېرو وختونو کې چې په دغه ولایت کې ناامني و خلکو د کبان ته لاسرسی نه درلود، خو وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له ګاونډیو ولایتونو هم خلک هره ورځ ورځي او په دغې سیند کې کبان نیسي چې ورسره د دغې کبانو نسل د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یوه څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري هغه ولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهېږي چې د برق او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلې سته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو بیا پرېوو بیا میله پر کړو، نو په دې خاطر موږ ساتم په تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه او جنګونه دا مایان موږ د برق په زیره باندې نه وژل کېږي. مایان یې فقط برق نیسي وژل کېږي نه.
دې لس کسیزې ډلې تر دوه ساعته تېرولو وروسته په زیاته اندازه مایان ونیول او اوس یې په پاکولو بوخت دي، څو پخولو ته یې چمتو کړي. خو دوی اوس کوچني مایان غورځوي او لوی یې راګرځوي. د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یوه بل کس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي.
روزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعه سره نیسو په برق باندې ترنټر کو، هغه غټ مایع جنراګردو او کوچنی مایع چې دی هغه بیرته اوبه ترلو کو او هغه مایع
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي، ځکه که دغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي. یو تن کارپوه ولی محمد ازادي راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نورو هیوادونو کې حکومتونه عامو خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوي او نور ژوندي موجودات په غیر قانوني ډول ښکار کړي. هغه وایي کبان د افغانستان یوه ملي شتمني ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سیندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په اوبو کې کبان نسي. دا یادونې وړ دی چې دا یوازې هلمند نه دی چې په سیندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسي، بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کېږي. خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. غسانیم د غزنی ولایت کرمه ولسوالۍ د بغاتر د دشت څخه دلته د بغاتر په دشته کې دا کوم یو دشت اسپور ته خو دا لاره ډېره خراب ده، واوره ډېره سوې ده، مشکلات زیاتې باید دې پشم توجه وشي. استفسار هست خرم نکسی کم طرف که پیش رم استن نیست او یا خلق دلت پدی لاره که گرفتار نیست وقتی لاره خدیر خراب را تشویونی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دغه زموږ کومه ساحه چې ده چې دغه موږ پکښې اوسېږو، دغه د ناصراج دښت یا مثال مکمل ناصراج، نو دغه ساحه د هلمند ولایت پسې نږدې ساحه ده او هلمند ولایت پسې مربوطه ولسوالي ده. نو د ګریچو د ولایت د مابینځ منطقه ده. نو دلته نه کلینیک شته، نه یو ښایسته مدرسه شته، نه یو ښوونځی شته، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم مزل نه دی، موږ یې په بسته یوه ساعت کې هم نه سپرې کوی. ولې چې سړکان خراب دي، ډبرې پیدا کړي دي او کمپرک یې پیدا کړی دی او کډیان یې پیدا کړي دي. نو دا غواړو چې د اړوند مسلین زمرو دغه منطقه ته پاملرنه وکي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د دولت لپاره خدمت وکي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تېر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، اوس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ یمک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت کوم د غوښتنه ده چې موږ لا غوښتنه کوي او دران راکي او موږ خپل لارې خلاص کړي جوړ کړو.